چې په 1900 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد یوې فضايي بیړۍ مځکې ته انتقال کړی و. په نیویارک ښار کې په یو اعلان کې په 855,000 امریکایي ډالر وپلورل شول. د سپوږمۍ دا کاڼي په 1993 کې د انتیکو د یوه راټولونکي لخوا په 442,000 امریکایي ډالر اخیستل شوي و. دا تیږې په پیل کې د نینا کرولیوا مربوط وې چې هغې ته د فضانورد میړه سرګی کرولیف خدمتونو ته د درناوي په خاطر د شوروي اتحاد لخوا ډالۍ ورکړل سوې وې. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له آزادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پکتیا ولایت ته ځانګړې ده. پکتیا د خوست، ننګرهار، لوګر، پکتیکا، غزنی او قبایلی سیمو ترمنځ پروت ولایت ده. د دې ولایت مرکز ګردیز ښار دی او مساحت یې 6,402 کیلومتر دی. احمد ابا دندو پټان، ګرد چېړی، جانی خیل، لژه او احمد خیل، لژه منګل، مرزکه، څمکنی، سید کرم، خواک، وزه، زدران، ځاځي میدان، ځاځي او زرمت د پکتیا ولسوالۍ دي. د دې ولایت ځینې سیمې لکه زرمت نارام دي. په دې خبرونه کې د پکتیا د والی ویندوی عبدالله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ میلمانه دي. تمه ده چې تاسو اوریدونکي په تیره بیا د پکتیا اوسیدونکي به هم ټلیفون راوکړي زموږ له درنو میلمنو څخه به د خپل ولایت په اړه پوښتنې وکړي او یا به هم د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه ورسره شریک کړي. میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی هم د پکتیا د والی وایند ښاغلی عبدالله حسرت، که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې نن سبا د پکتیا امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. همداراز بل میلمه ډاکټر سحر ته وړاندې کوم. ستاسې پوښتنې په ځواب کې که زه ووایم، په تیرو دریو څلورو میاشتو کې د پکتیا ولایت په امنیتي وضعیت کې وروسته له هغې چې په دوبی کې موږ د ټول هیواد په کچه په امنیتي وضعیت کې یو څه بد خبرونه درلودل، له هغې نه را په دې خوا د پام وړ تغییر په امنیتي وضعیت کې راغلی. او په تېر یو کال کې، یو نیم کال کې که زه ووایم، موږ د امنیتي سکتور کې خورا زیاتې لاسته راوړنې هم لرو چې د مثال په توګه باندې د وضعیت روښانه کولو تر څنګ به زه د هغه یادونه هم وکړم. مثلا په یو شمېر ولایتونو کې ممکن داسې خبرونه راغلي وي چې یا انعکاس یې اخیستی وي په ځینو رسنیو کې چې ځینې سیمې وسله والو طالبانو یا مخالفینو نیولي وي. خو موږ په پکتیا ولایت کې هغه سیمې چې هغه کلونه د دولت تر حاکمیت لاندې نه وي، هغه هم په تېرو څو میاشتو کې یا په تېر یو کال کې لاسته راغلي دي. په هغه کې د پام وړ سیمو چې د هغه په ډنډه پټان سرحدي ولسوالۍ کې د مخبانو دره، د نري سر، کوچ حرم، ټوپ سر، دغه سیمې دي چې دا خورا ستراتیژیکې سیمې دي او وسلوالو طالبانو جنوب ختیځ زون ته تر ټولو لویه اکمالاتي لار هم همدغه وه او دا یې دروازه ګڼل کېدله. نو دا څلور نیم کالن ځنډ وروسته د دولت تر حاکمیت لاندې راغلي دي او هلته تفصیلا د عملیاتو نه وروسته یو سرحدي کنډک او ساحوي نور چې کوم خلک دي هغوی مسلح شوي دي او د وسلوال پاسون په شکل باندې هغوی تقویه شوي دي او د هغه سیمې نه ساتنه کېږي. بل په تیرو کالونو کې به داسې خبرونه د پکتیا ولایت نه راتلل چې یو شمېر سیمې په نورو ځایونو کې پرته له دې نه چې دا د څو کلونو لپاره د دوی په لاس کې وه، ځینې نورو سیمې به په لنډ وخت لپاره دوی به ادعا کولې چې موږ نیولې دي. سږ کال د دوی دغه ادعا هېڅ ځای کې په پکتیا ولایت کې نه ده تر سترګو شوي. په جانخیل ولسوالۍ کې به دوی مخکې ډېرې ادعاوې کولې چې موږ یو شمېر سیمې لاسته راوړي دي، خو خوشبختانه سکل سره د دې چې دوی یو څه زور هم واه پرته له تلفات نه مخالفینو هیڅ ونه لیدل. یعنی په کول کې د پکتیا له ټولو ساحو نه زموږ امنیتي زړهګرو سرتیرو په کلکه باندې په میړانه باندې دفاع کړې ده چې دا خپله باندې یو لویه لاسته راوړنه ده.
سلامت اوسئ.
د زرمت ولسوالۍ یادونه تاسو وکړله. زرمت ولسوالۍ کې هم عملیات شوي دي وخت په وخت باندې، او هلته د څلور نیم سوه په شاوخوا کې نوی پرسونل چې د محلي پاڅون و هغه منظور شوی ده، ځای په ځای شوی ده. د هغوی لپاره نوي تاسیسات جوړ شوي دي چې تر ډېره بریده ورسره د پکتیکا او د پکتیا لاره هغه هم امن شوې ده، او لا هم په دغه لاره باندې کار روان ده. انشاءالله په بشپړه توګه به د امنیت ډاډ موږ انشاءالله په راتلونکو وختونو کې
ډېر زیات مننه ښاغلی حسرت. د مدني ټولنې فعال غړی ډاکټر شفیق الله سحر هم د ټلیفون له لارې را سره دی. سحر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. ښاغلی حسرت وویل چې په تېر یو نیم کال کې د پکتیا امنیتي وضعیت ډېر بهتره شوی دی، تاسو ورسره موافق یاست؟
د میز ګډونوال یا د بحث ګډونوال اسرت صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه نیکې هیله او سلامات وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
ثانیاً راځم دې ته چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت د تیر په نسبت څه ډول دی او څنګه یې ارزولای شو. جناب سروان صاحب، د مطبوعاتو رسنیو نه بالخصوص له ټولنیزو رسنیو نه به تاسې تقریبا یو څلور میاشتې مخکې مګر سوي یاست، او تاسو په خبر یاست چې د پکتیا ولایت کې سکوت ته حتی خبر براتو په رسنوي کې، او خلکو به دا اندېښنه ښودله چې پکتیا ولایت زیاده چې سکوت وکړي. او تر څنګ ځینې نورې پیښې هم زیات وي، مثلا کې تاسو په یاد وي کمانډان صاحب توریالی عبدیانی په هغه پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړي، د بریدګرو لخوا په امنیت کمانډانۍ باندې برید شوی و، او ګن شمیر نور ملکی او نظامی خلک په دې کې موږ تلفات لرل او له لاسه مو ورکړل. د دې پیښې تر څنګ ځینې نورې پیښې هم موجودې وې چې د هغې نه مخکې هغه د جنخیلو ولسوالۍ وه، هغه سکوت شوې وه، او هلته موږ ډېر زیات تلفات لرل، او په هغې کې هم ډېر سرتیري موږ له لاسه ورکړل، او ګن شمیر مهمات حتی دښمن په پلاس ورغلل، طالبان په پلاس ورغلل، او بیا د هغه مهمات په اساس دوی ځینې چاودنې هم حتی وکړې. یوه چاودنې همدغه راپورونه ویل کېږي وایي چې یوه د کمانډانۍ پیښه چې یوه دا د هغه جانخیلو د ولسوالۍ هغه سکوت شوي، د سکوت په نتیجه کې هغه ترلاسه شوي مواد چې دوی ترلاسه کړي وو، او دوی بیا استفاده وکړه او په کمانډانۍ برید وکړه. نو دغه ځینې پیښې وې په تېر کې چې په پکتیا کې امنیتي وضعیت ناسم و او د ډاډ وړ نه و. اما شاوخوا څلور میاشتې کېږي یا درې میاشتې کېږي چې فعلا په پکتیا کې امنیت د غزنی په کچه په سطحه یا د زون په سطحه یا د افغانستان په سطحه نهایتا زیات بهتر شوی ده. داسې غټې پیښې د غټو پیښو شاهدان نه یوسي په هغه کې موږ یا سرتیري له لاسه ورکړي وي یا هم ملکي تلفات لرلي وي. نو اوس الحمدلله په پکتیا کې امنیت سم ده، تېر په نسبت کې بدلون راغلی.
البته ډېره مننه. البته څلور میاشتې نه کېږي، مثلا د امنیه قمندانۍ باندې حمله چې تاسو ورته اشاره وکړه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې شوې وه، یعنی تر یو کال هم د یو میاشت یا څه باندې وخت تیر شو. خو په هر حال اسرت صاحب، دا چې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی حقیقتا تر یو حده خو همداسې ده، ځکه چې موږ پخوا حتی په ګردیز کې د حملو خبرونه درلودل، او لکه څنګه چې سحر صاحب ورته اشاره وکړه ګردیز په خپل له خطر سره مخامخ تو، لیکن اوس دا د تاسې وایي چې حتی زرمت هم تغییر کړی دی، هغه حالت نه دی چې پخوا او یو شمېر سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه له کلونو کلونو وروسته بیرته نیول شوي، تصفیه شوي دي. علت څه دی؟ دا کوم تغییر تاثیر راوستی دی؟ که امنیتي ځواکونو شمېر زیات شوی دی؟ که د علت په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست.
دلته
اسرت صاحب خپل موقعیت متغیروي مخکې موقعیت ډیر شو اواز ډیر واضح او وسیو څه خراب شو
زما غوښلارې
او بل بل په امبي حالت کې وسی مهرباني
څاروان صاحب لاملو نو امنیتی وضعیت بهبود سبب شوی دی په پکتیا ولایت کې لمړی خدا چې ملکی او امنیتی نظامی رهبری چې دی ولایت په کچه عدالت دی زون په کچه چې کوم مسؤلین ځین مرکز دا د تیر وختونو په پرتله باندې مثالی همغږي تر د فیلن شتون لري په تیر څو میاشتو راهیسې په دې وېدا یعنی دا نه کیږي چې مسؤلیتونه یو بل تراجی کیږي بلکې چې د چا مستقیم یا غیر مستقیم مسؤلیت جوړیږي هغه لزړنه په دې برخه کې کار کړی دویم وجد د امنیت د خوالی دا د چې ولس هم همکار ده او الله د دوی همکاري زیاته شوې ده دا په دې معنا چې دلته د امنیتی ځواکونو د رهبرۍ نه یا د ملکي رهبرۍ نه هم هغه فاصله چې کومه د دوی وه هغه له منځه تللې ده او دا د دې لامل شوې ده چې امنیتي وضعیت دریم لامل یې مخکې د وکړه د انجر کې کنډو بریالي عملیاتو چې د هغې نه دوه پیامونه لاړل یو دا چې انجر کې کنډو یا دغه د مقبلو چې کومه اداره ده په ژنډه پټ د وسلوالو طالبانو جنوب ختیځ زون ته تر ټولو لوی اکمالاتي لارې دروازه بدل کېدله په دې مخکې هم نابریات سمریات شوي وو پوره همغږي په هغې کې نه وه دا ځل چې هم یو پیام هم مخالفو قوتونو ته ورکړ چې دلته همغږي موجوده ده او دلته قوت موجود ده چې له هغې نه په استفادې باندې کېدلی شي هر ځای هدف وګرځېږي څلور پنځه کاله د دوی په ولکه کې دی هغه هم ونیول شي نو ولسته هم یو پیام لدینه لاړ چې دلته اراده هم شته ژمنتیا هم شته او د دوی امنیتي قوتونه تیار دي چمتو دي چې نه یوازې خپلې هغه سیمې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي هغه وساتي له خپل ولست نه ساتنه وکړي بلکې نور سیمې چې هغه وخت په وخت پکې وسلوال مخالف تظاهر کوي هغه هم تر خپل بشپړ حاکمیت لاندې راولي بل د تشکیل زیاتوالي تاسې یادونه وکړه واقعا د تشکیل زیاتوالي په برخه کې هم پکتیا ولایت ته ډېره زیاته توجه کړې ده او همداراز ولایتي ادارې په دې برخه کې ډېر زیات تجربه او منډې کړې دي هڅې کړې دي د مثال په توګه به یادونه کولای شم چې همدغه د انځر کې کنډو د عملیاتو یا لوی سبب دا چې عملیات وشول وروسته د عملیاتو د ترسره کېدو نه هلته موږ قطعات او اضافي درلودل یعنی یو سرحدي کنډکټ یې هغه لپاره رامنځته په هغه کې د والي صاحب هڅې ټول د پکتیا ولس ته معلومې دي دا یو سرحدي کنډک هلته ځای په ځای شو بل یو محلي پاتونوال چې واغې مصالحه کړی شول دی هغه لپاره ټول امکانات هرڅ برابر شول همدارس دي ګرد سیړی ولسوالۍ لپاره هم تشکیل منظور شو ولی رسمي شول مخکې په غیر رسمي شکل باندې فعالیت کاوه همدارس دي روحاني بابا ولسوالۍ لپاره هم تشکیل منظور شو د زرمت ولسوالۍ په دوو برخو باندې چې اتلاغې نه په استفادې او شلای شولا دا هغه څه و چې د تشکیل په برخه کې څلورین څوتنه د محلي خیزش یا د محلي پاتنوالو ګردیز چې کوم سړک ته دی په مسیر کې ځای په ځای شول چې دا یو لوی تعداد ده نو دا ټول ارقام ته په کتو باندې دا یوازې په تیر یو کال کې په او دغه تشکیل زیات شوی ده امیدواری نورم موجوده ده چې نور به هم زیات شي دا د دې سبب شوی دی چې امنیتي وضعیت کې خوالی راشي یو وروستی فکتور چې یادونه کوم هغه
درست
په پکتیا ولایت کې مخالفینو ځکه زیات تلفات هم په تیرو دوو کلونو کې لیدلې دي مګر د جانخیل په ولسوالۍ کې چې تیر کال سخت جی حالت هم دوی قابل ذکر تلفات ولیدل هغه وروسته څه کال چې کوم دوی کوم ځای کې هڅه کړې ده د هوایی بریدونو په نتیجه کې زمینی دفاع او د زمینی بریدونو او تعرضونو په نتیجه کې چې د افغان ځواکونو لخوا تر سره شوی دی، دوی زکسیات تلفات لیدلی دي، خپلو کې مشکلات د دې په سبب باندې ایجاد شوي دي. دا د دې لامل شوی ده چې په پکتیا ولایت کې امنیتي وضعیت ښه شي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، سم تاسو ته نوبت درکوو. په پکتیا ولایت خبرې کوو، ولایت په ولایت خپرونه له ازادي راډیو اوري. د پکتیا د والي ویاندوی عبدالله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ میلمانه دي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو. هیله ده چې د پکتیا په اړه به زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ساعت 2:02 شوې. ازادي راډیو اورې اوس هم د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم: 0909203540. بل شمیره د 0908202555. د سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ. راډیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. د افغان بیسیم د 0903 شمیرې له لارې هم اس ایم اس یا لنډ پیغام راستولی شئ. اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
تاسو موږ نن دا سلامونه وړاندې کوم. هغه د پکتیا ولایت د ګرد سره ولسوالۍ.
درست.
نو هغه کوم خبره کوم دا حضرت صاحب خبر وکړي موږ امنیت راوستل دي. چې امنیت راوستل هغه د پکتیا ولایت سره کمپاین والا دي. هغه سره دي ټول د ملت دیوان په وګو باندې بار دي. مخالفین سره طالبان سره جنگ وکړي، دا ملکی خلک څنګه لارې بند کړې دي، ټول مشکلات دور کړې دي خلکو ته. دوی وایي موږ امنیت راوسته، امنیت نه نه لیدله. ټول د ملکی خلکو په اوږو باندې بار دي او دلته دوی وایي موږ امنیت راوسته. امنیت داسې هلته لاس نفره وویستل، شهیدان یې کړو، بیا یې وروسته خلکو باندې هلته موټر ایستله او موټر یې په حل کړه وکړه او لاره یې بند کړې وه. زه پلار هم نه پرېږدم چې موټر رانه والی
صحیح منن. سلامت اوسې. ستاسو خبرې ښاغلی حسرت واورېدلې. ځواب به درکړي. اوس یو بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
سلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
زه دې ته د میلمنو ته سلام وایم. بعد له سلامه د ما غوښتنه له والي صاحب له ویانه دا ده چې تاسو کورې ایښې دي پکتیا خو د شنو ځنګلو وطن ده. بس وروره، د منډیر په غره باندې ډېر سخت بمبارونه دي. روسانو په وخت کې وسو هغه ونې ټولې تباس ولې. دغه تم کورې چې شایي کې دي چې بیا شنه کوي. دا غرونه به مقصد جنگ د خدای په قرار کې. بس وروره، خدای دې سوله راولي. بس وروره، په زور په زور وهلو باندې چې شان نه کېږي. که نن قراري سبا بیا ورانېږي. خدای دې سوله راولي. دغه د غرو دپاره یو څه اقدام وکړي. بس وروره، کلیوالو په تقسیم کې چې پسرلی کېږدي. دغه د ما غوښتنه ده. دشکه
صحیح. ډېره زیاته مننه. کور ودان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ.
زه بریالی د فاریاب څخه.
مهرباني کوئ بریالی صاحب.
بل سروان صاحب، ټول احترام تاسو لرم او تاسو د راتلو څخه د سیاحت او د معرفي په برخه کې د پکتیا ولایت موږ معلومات راکړي.
صحیح ده، مننه. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
ابري.
بله صاحب، اورو. خبري وکي. له کوم ځای نه خبري کوي؟
ته یار ګردیز پکتیا ولایت د مومن خیل له کړي.
ښه صاحب، مهرباني.
والي صاحب، ما هغه وارم ماوی نه راو غوښتنه ده. موږ به دې مختلف ګورنیم کار کوي. مخ کې پیتار دا ولې نه شروع کیږي؟ ولې را پاسات چې څه درو شپه د دروي سه هی پیتا کړی؟ هغه څه معلومات ته یا کی او بل دا برق څنګه به موږ به دې پنځه ویګ باندې سړي دا نیت موږ ساتو خو برق پکته نه راکړي. دا ولې دا څنګه وځه؟
صحیح. ډېر مننه. یو اوریدونکی بل مخلو بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوي.
زه عبد الله د لوګر ولایت خبر سره خبر وکړم.
مهرباني کوي.
دا کومه خبره چې اوس 18 سال د ابن مدني فعال وکړي، دا سل په سلو کې دروغ دي. کومه نامه نه
ګردیز
کې د پیوی ولایت کې نشته. صحیح مننه البته تاسو هم مبالغه مکوئ او بیا تاسو ګردیز یادوي. خیر پر هل ټولو اوریدونکو منندویو چې ټلیفونونه وکړل اکثره پښتنې له ښاغلي حسرت سره اړه لري. مخکې تر دې چې حسرت صاحب تاسو نظر څرګند کړئ زه غواړم چې دیو اوریدونکو پښتنه له ډاکټر صاحب سهار څخه سره شریکه کړم. تیرونه موږ په خوست باندې خبرونه درلوده پام دې جمع باندې هلته هم ډیرو خلکو شکایت درلود چې ځنګلونه او هلکی شي او په ځنګلونو باندې اختلافات شته او ځنګلونه لمنځه ځي او بیا په ځای نورې ونې هم څوک نشتی. او زموږ د یو اوریدونکي چې د منډیر د غره یادونه وکړه چې د روسانو په وخت کې یعنی کله چې روسانو په افغانستان کې مداخله کړې وه او بمباري کې دا ځنګلونه لمنځه لاړل او د ده په وینا تر اوسه پورې شنه نه دي. څه فکر کوئ چې د دغو غرونو د شنه کېدو لا زرغونېدو امکانات شته او حکومت څه کولی شي او قومونه څه کولی شي؟ زه فکر کوم چې دا مسله به له خلکو سره هم ډېر ارتباط ولري.
جناب سروان صاحب دغه پوښتنه تقریبا دوه اړخه لري. یو اړخ دا ده چې خلک ځنګلونه په خپل سر وهي او استفاده ترې کوي او دغه کوم ځنګلات چې دي کومې ونې چې دي او د پکتیا د اقلیم لپاره او د آب هوا لپاره مفید تمامیک د هغې لپاره دوی ضرر اړي. یو برخه دا ده دې سوال او دوم خبره دا ده دوم جز دا ده چې په دې برخه کې چې بیا زرغون شي او بیا ونې نهال شي او بیا په غرونو کې ونې کینول شي په دې کې د دولت او د ولایت څومره مسؤلیت ده؟ راځم په اوله برخه کې چې خلک ولې ځنګلونه دوی ځنګلونو ته ضرر متضرر او هغه نښتر یا لمنځې یا غټې ونې چې په غرونو کې دي او لږ پاتې دي یا ډېرې پاتې دي دوی په هغې باندې په اصطلاح د خپل اقتصاد په نفع تجارت پې کوي یا خارج ته لېږدوي یا دلته په وطن کې خرید و فروخت کوي. د دې څاروان صاحب اصلي علت دا ده چې په پکتیا کې د داود خان په وخت کې د ځمکو د اراضۍ مسله یا د ځمکو د یو خاص اداره چې لري او هغه د هغوی وظیفه دا ده چې ځمکې تصفیه کوي او داسې معلوموي چې غرونه او ځمکې دا د دولت کومه حصه ده یا د دولت دي او که د خلکو دي. دغه اداره د داود خان په وخت کې د پکتیا خلکو د هماغه وخت د حکومت سره جنجال وکړ نو د ځمکو د تصفیې مسله تر هغه وخت نه ونیسه تر ننه پورې نه ده تصفیه شوې او د پکتیا خلکو ته د نوي اساسي قانون څومه ماده چې غرونه او هغه ځمکې چې د اوبو له سطحې نه لوړې دي یا اوبرغل نه دي موږ په خپله وطني اصطلاح یو اصطلاح کارو چې اوبه نه پرې بهېږي دغه ځمکې د حکومت مربوط راځي نو په دغه ماده یا په دغو قانون باندې د پکتیا د خلکو سر نه ده خلاص شي. په اساسي قانون کې دغه ماده ده او د دې مادې په اساس د دې ځمکو اصلي مالک آیا دولت ته او که ولس ته نو دغه مسله د هغه وخت نه تر ننه پورې نه ده تصفیه شوې. او دومه خبره دا ده چې څنګه کولی شو بېرته دا ورغو کاملاً په دې کې ولس مکلفیت لري ولس په دوه شو کې مکلفیت لري. یو مکلفیت دا ده چې غرونو کې ځنګلونه ونه وهي او دوم مکلفیت دا ده چې په غرونو کې ونې نهال کړي. زه تیر کال ښه مثال موږ یوه سیمه لرو د تیرې په نوم د پکتیا او د لوګر ترمنځ یوه سیمه ده هلته د ولسي اشر په عنوان باندې شین کمپاین تر عنوان لاندې البته یو ولسي اشر په لاره چولی وو چې ونې نهال کړو ونې وکړو اوس که یو څوک په لاره باندې چیریږي نو تا باندې دماغک به ټول پکتیاوال اوري نو د سرکونو غاړې ته هغه ونې چې دي هغه شنې شوي دي او سیمه ډېره ښایسته او ښه ښکاري. نو هدف دا ده چې په دې کې هم ولس مسؤلیت لري او هم دولت مسؤلیت لري. دولت د زراعت ریاست چې ده دا کاملا په دې کې مسؤول ده چې خلکو سره مرسته وکړي دي ونو او هغوی ته لارښود ورکړي چې دغه ونې په داسې ځایونو کې وکړي چې هغه عمل منفی وي او د اقلیم یا د آب هوا د ښوالي لپاره یا د پکتیا د ماحول لپاره مفید او مؤثر تمام شي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سحر. ښاغلی حسرت او ستاسو نوبت زه که چېرته ضرورت و پوښتنې به در په یاد کړم او کم په یاد وي نو مهرباني اول د کمپاین په ارتباط
بله پښتنه مې په یاد دي لمړی براسم د ګردې چېړۍ ولسوالۍ کې مورید باندې علامه ولسوالۍ نه یو ورور پښتنه وکړله نو زه فکر کوم که موږ د خپلو افغان اتلو ځواکونو قرباني فعلاً په دغه جګړه کې چې په موږ باندې تپل شوې ده تحمیل شوې ده او د پردیو لخوا نه دغه مدیریت کېږي او په دې کې زموږ د ټولو نه زیات قرباني هم زموږ افغان اتل ځواکونه ورکوي ده د اوږو بار وګڼلی شي نو زه فکر کوم دغه فکر به له بل ځای نه سرچینه اخلي او دا به د افغان فکر په خپل باندې چې دلته کوم څوک له دې وطن او له دې هېواد سره او د دې د ساتونکو سره مینه لري د هغوی نمایندګي به ونه شي کړلی. دا سمه ده چې په یو شمېر قضیو کې په جګړه کې له دواړو خواوو نه خصوصا بیا د مخالف لوري نه چې وسلوال مخالفین دي د افغان دولت او د افغان ولس دوی زیاتې تخطرې کوي او کله نه کله چې که د افغان لوري نه هم کومه تېروتنه کېږي د هغې عامل دا دي چې د سپر په توګه باندې وسلوال طالبان خلک کاروي یا د هغوی ځایونه کاروي نو په ګدران مشته ولسوالیو کې د او کوموږ وګورو په خوست کې کډیر زیات امنیت ده نو ډېر کریډیټ یې همدغه ځواکونو ته دي چې دوی خپله میړانه باندې هغه سیمه چې هلته د وسلوالو طالبانو خصوصا د حقاني شبکې چې کوم مشرتابه ده هغوی د خپلو کورنیو اړیکو نه په استفادې باندې هم ممکن هلته ډېر څه کړي وای خو دا د دوی شهامت ته د افغان ځواکونو شهامت ته چې هلته یې دغسې کړنو ته اجازه نه ده ورکړې او ورسره ورسره زموږ سره د درانو کوم درون قوم چې ده چې په دغو سیمو کې میشته هغه هم همکاري کوي نو دغسې اندېښنې زه فکر نه کوم چې د ټولې سیمې د خلکو استازولي دې وکوي بل د ګاډیاریو په منډه د غرب مورید باندې دا لاند ذکر زه هم وکړم چې کوم څه په پلان کې دي د پکتیا ولایت کې ټول ځنګلونه چې په هر ځای کې دي چون د پکتیا نورې ولسوالۍ هم ځنګلات لري غرونه لري او هغه غرونه په ځنګلونو باندې پوښلي دي د دې لپاره پلان په راتلونکو کلونو کې داسې ده چې تقریبا د 2 میلیونه په شاوخوا کې دلته په پکتیا او بیا په لویه پکتیا کې دا نوی نیالګي کېنول کېږي چې دا په دې ځنګلونو د احیا په برخه کې یوه لویه او ستره پروژه وي دا هغه څه دي البته چې په پلان کې دي او په دې باندې به د حکومت له لوري د سرمایه ګزارۍ او پانګونې تر څنګ د ځایي خلکو او دولت همکاري هم ډېره زیاته اړینه وي بل د جلغوزو د پروسس د مسلکي راټولونې د جلغوزو او همداراز د جلغوزو د صادراتو په برخه کې هم تاسو ولیدل چې دولت توجه وکړله د افغانستان اسلامي جمهوریت ولسمشر زیاته توجه دې برخې ته کړې ده او پر لومړي وار باندې زموږ جلغوزي په خپل نوم باندې نه په قاچاقي او په تورو لاسونو د پردیو په لاسونو باندې بلکې په خپل لاس او په خپل نوم باندې په رسمي شکل باندې د هوایي دهلې له لارې چین ته په د پخوانیو قیمتونو په پرتله باندې په 3 یا 4 چنده زیات قیمت باندې صادریږي نو دا په خپل باندې هغه ژمنتیا ده د حکومت په کوم کې چې خیې دې برخې ته تر څو دا برخه رشد وکړي او د ځنګلونو په احیا کې به ان شاء الله په راتلونکو وختونو کې کار وشي. د جرمني هیواد سفیر چې پکتیا ولایت ته څه موده مخکې سفر کړی و موږ ورسره تعقیبي ناستې هم درلودلې هغوی هم په پرنسپ کې له موږ سره منلي ده چې دغه برخه کې چون مخکې دوی سرمایه ګذاري کړې وه او یا دوی ته لیواله وو نو راتلونکي وخت کې هم دوی لیوالتیا ښودلې ده چې موږ به په دغه برخه کې د مسلکي سرمایه ګذاري په برخه کې له تاسو سره مرسته وکړو. د معرف په مورد باندې ورور پوښتنه وکړله ډول باندې موږ په تیرو لنډ ورځو کې زیات ښوونځیو د بنسټ ډبرې کښې دي چې کار پرې عملاً جریان لري. البته د یو شمېر په دې باندې زه اعتراف کوم چې د هغه ښوونځي زیاته برخه چې ولسمشر مجمنه کړی و ولایتي ادارې هم مجمنه کړی و په مرکز کې د معرف وزارت نو دی خرجوړونو دی وزارت نه زموږ هم ګیله ده چې زموږ دی بار بار تعقیب او تاکید باوجود دی ولس دی بار بار غوښتنې باوجود او دی ولسمشر هغه تعهد او ژمنتیا باوجود چې په دې برخه کې خودله دوی خپل مسؤلیت په هغه توګه نه ده ادا کړی او قراردادونه ځنډولي وو خو اوس تقریبا د ټولو تدارکاتي چارې خلاصېدونکې دي او انشاءالله موږ به په لنډ ورځو کې د نورو ښوونځیو د بنسټ ډبرو کې ښودلو شاهدان هم واوسو او کنه په راتلونکي کال په پیل کې دغه ښوونځي پیل شي. په ولس هم په همکاري د معرف په برخه کې زیاته کړې ده. دلته د نویو ماشومانو د جذب دغه پروسه هم د نورو ولایتونو په پرتله باندې ښه پر مخ تللې ده. په تېرو څو کلونو کې ولس نقدي مرستې کړې دي، ځمکو مرستې کړې دي. هغه ولایت پورې ولایتونو په لار کې کله چې رئیس صاحب جمهور غوښتنه وکړله چې ټولو هغه ښوونځیو ته چې احتمالا هغې ته په سږ کال یا په راتلونکي کال کې ودانۍ باید جوړې شي او جوړېږي، د هغې لپاره باید ځمکې شتون ولري. موږ هغه ولایت وو چې د ولس په همکاري، البته ډېرې ځمکې موږ ته ولس را کړلې، دا د ولس هغه همکاري ښیي او د معرف سره مینه ښیي او په خپله په دې باندې کار هم شوی چې ولس سهم شي. د برېښنا وروستۍ یادونه کوم چې برېښنا په مورد باندې ورور پوښتنه وکړله چې دا به کله را رسېږي. په پکتیا ولایت کې فعلاً د ګردیز په ښار کې کله چې برېښنا را ورسېدله د شل میلیونه ډالرو په ارزښت باندې، چې دا یو لوی او تاریخي پروژه ده او د پکتیا د مرکز ګردیز هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت ته ورسره بیخي تغییر وکړي. په دې باندې فعلاً کار روان ده او انشاءالله د دې پروژې وخت هم څومره چې په قرارداد کې ده هغه د راتلونکي کال د سور د میاشتې تر پای پورې ده. نو تر هغه وخته پورې قراردادي موږ ته دا ژمنه کړې ده چې 12000 کورونه چې په دې قرارداد کې دي هغوی ته به برېښنا رسېږي. د دې تر څنګ د همدغه ګردې څېړې ولسوالۍ چې دا یو ورور ترې ګیله وکړله یا یادونه یې وکړله د امنیتي وضعیت په مورد باندې وکړله، همدغه ګردې څېړې ولسوالۍ د شواک ولسوالۍ او د وزې زدران ولسوالۍ چې باندې زموږ د زدرانو درون قام پروت تم دغه درې ولسوالیو کې له دغه درې ولسوالیو نه هم برېښنا خوست ته تیریږي او دغه درې ولسوالیو به هم د مرکز نه وروسته د لمړنۍ ولسوالیو چې دوی ته به برېښنا ورکول شي. او په تیرو میاشت کې والی صاحب هم نن دې پرانیست وکړله او هغه شبکه باندې کار روان دی چې کورونو ته تر څو برېښنا ورسیږي هلته سبسټیشن بشپړ شوی ده. دوه نورې ولسوالۍ چې د دندې پټان او ځادي اریوب سرحدي ولسوالۍ دي هغه د سولري برېښنا نه برخمنې کېږي. چونده د کلیو پراختیا وزارت چې کوم پروګرام دی د سرحدي په ولسوالیو د ټول افغانستان لپاره، په هغه ولسوالیو کې لمریزه برېښنا وسایل او همداراز د اطلاع رسونې موډرن او وروستي وسایل چې دي دا ټول کورنیو ته ورکول کېږي او د دې سروې عمل روانه ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکو ته وایم چې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په پکتیا خبرې کوو. د پکتیا د والي وایند عبدالله حسرت او د مدني ټولنې غړی ډاکټر شفیق الله سحر زموږ مېلمانه دي. بیا هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې زموږ له درنو مېلمنو څخه د پکتیا په اړه پوښتنې وکړي. اوریدونکو له روز ځان معرفي کړي.
هلو السلام علیکم. زه بل سوال دې ګلغونډې کلی اوسیدونکی یم، امیر خان خبرې کوم.
مهرباني کوئ امیر خان صاحب.
مخکې ورور وویل چې دا منډای غره ځنګلو ډېر ور خسته ډېر خراب شوی دی، پرښتاسه چې ډېر خراب دی. ویمو په کلی کې چې ګلغونډۍ کلی یو سړک دی، 24 میلیونه افغانۍ منظور شوی و، پیسې واخیستلې شوې، 1 میلیون کار ورکې ونه کړو. ته بې پرستا چا ته ورکړي چې مغو که دا پیسې په غره مصروف شوي ان په زرګونو خلک به مصروف ورکې او غر به هم جوړ شوی و.
درست. ډېره مننه امیر خان صاحب. تاسو ته به ځواب وویل شي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
کربار.
مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړئ.
مننه کوم جناب سروان صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول همکاران او رضونکو ته سلامونه لیک له احترامات باندې کوم په دې لپاره چې راته روغ او جوړ وای
سلامات
دغه خبرونه هم پیل کړی وی
کور ودان مهرباني
قربان شما تاسو همیشنه همکار نور مرجان زیرک د خوست له نظر سره تماس کیم امرنا سروان صاحب محترم زه هم د پښتنه لرم د ولایت لکتره تاسو نن ځنګړ پروګرام دی پښتیا ولایت کړه دی ا دې په دې پښتنه رما جناب مرمدا چې پکتیا کې دغه رښتونو یعنی د خصوص دغه د امر اختیار وزارت نه ده بشپخانه کې رښتون کې دغه فعال دی دا کوم درمل چې ورکول کیږي آیا دغه درمل په پیسې باندې نه ورکول کیږي دا چې تیر ورځ مو دغه ستوند اور د جناب تروان چې کوم په خانه دي دلته کوم درمل چې راځي هغه د تران دی په پیسې باندې خرڅوي نو کاغه ستوند د څومره په ملرنه کړي کې دي پر د ځواب یې نه
نو تاسو په خپل د پکتیا روختون ته تللی یاست دا شیم په خپل سترګو لیدلی دی او کاسه همداسي پوښتنه کوي
سروان صاحب تیر ورځ یې چاره ته خبره کوله چې هلته مو مریض ورنلی و پکتیا کنه وایي چې کوم درمل چې ول هغه درمل خو مفت راځي یعنې ټول ورایتونه کې د شفقنې شتون لري
سلامات کورودن بل اوردون خیلی رو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
سلام علیکم ورکان سروان صاحب تا ته دواړو مېرمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم محمدین خبرې کوم پکتیاں
مهرباني کوي محمدین صاحب
سروان صاحب محترم له دواړو مېلمنو نه یو دوه درې لاندې پښتنې لرم نو مې داده چې د احمد ابا ولسونو تقریبا جواب ته مخ کې ارتالو کې چې د بجلی غوښتنه له حکومت کوله د دوړو مېلمنو نه دا پښتانه کوم چې احمد ابا ولسم ته بجلی کله راشي او دوه پښتانه دا دا د مچلغو بند به کله جوړیږي د پکیا ولسم ته دغه مېلمانه کانی کوم کې جواب ورکړي درې مې پښتانه مې دادا چې د پکتیا ملکی روښتون دا سل بستری جوړ شوی وو ابتدای څلور سو بستری زوسونه نو دغه تاغې څلور بستری ځل لپاره چې کوم اکمالات ته ضرورت کوم سامان او آلات ته ضرورت هغه موجودیت نه لري حتی له دې پورې که تاغه مېلمانه یو خو کولای شي د سهار په ټیم کې د ملکی روښتون ته ورشي په دې کې د څه ګڼ غونې چې دوه انسانان په دې کوڅو کې نه سره تیروي په سلګونو په زرګونو خځې سړی نه مطلب د پکتیا ولسونه د ډیرو غټو مشکلات سره مخامخ دي نو دوی کولای شوی چې دغه روښتونې سر بستریز پرې خوي د پکتیا ولسونه ته څلور سو بستریز روښتون بل جوړ کړی وای او درېمه څلورمه پوښتنه مې د دې مېلمنو نه دادا چې د ګردیز نه د ډنډ پټان په لور دا کومه لاره تیره سوې ده د مېلمنو ته به تر معلومه ده چې دغه چا جوړه کړل مطلب ډیر دی کوي پته کارې په کړای ده سره کوش ټول ټوک ټوک سوای ده یاله یاله سوای ده اکثر وخت د تجارتي موټر په دې باندې تیریږي تله نستا دومره بار کړي چې زه قسم درته وکړم چې موږ کله د دوکانو خوا ته ناشو دا دوکانونه د موټرو له وجو نه خوري
ډېر بردار سلامات موټر محمدین صاحب خوشاله اوسه ډېر زیاتې پوښتنې مو درلودې اوس به یو بل اوریدونکو ته موقع ورکو تاسو هم خبرې وکړئ مهرباني
سلام علیکم سروان صاحب تاسو له پرلین کې لګینه
مهرباني خو صاحب
سروان صاحب زما پوښتنه دا ده چې پکتیا ولایت کې میوې خربوزې ونواني راشان کې که نه او بله پوښتنه به دا ده سروان صاحب جواري به په بغلان ولایت باندې به
بیا په بغلان ولایت در شو سیده مننه سلامت اوسه کور ودان ټول اوریدونکو منندو یو ترڅو چې د سحر صاحب ډاکټر صاحب سحر ټلیفون قطع شوی دی ترڅو چې د دوی ټلیفون او بلې ټلیفون یې روښ شوی دی سحر صاحب تاسو به د اوریدونکو نه پېژنم چې پښتني اوریدلې وي که بنی اوریدلې البته ډیری هم له چارواکو سره اړه لري له شاغلي حسرت سره اړه لري خو یو مسله چې د روښتون په ارتباط و مخې تر دې چې حسرت صاحب ځواب ووایي د محمدین صاحب وړاندیز دا و چې ښه دا و چې د څلور سوه د دې سل بستري روغتون د څلور سوه بستري ته لوړولو په ځای جلا روغتون جوړ شوی وي هلته ډېر بیروبار ده او دی بیا دا هم وایي چې اکمالات او وسایل نه لري او خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي تاسو دوی ته څه وایاست واقعا هم همداسې ده
جناب سروان صاحب اول خو په پکتیا کې کوم
روغتون جوړ شوی ده د لوی البته د پکتیا حوزوي روغتون، یعنی دا معنی چې جوړ ټول زون په کچا دا روغتون جوړ شوی ده او د ټول زون ناروغان کولی شي سیدي روغتون ته مراجعه وکړي او هلته خپله تداوی ترسره کړي. زه راځم په دې اکله خبره کوم چې د پکتیا حوزوي روغتون د تشکیل لمخې یعنی څومره کارمندان او څومره ډاکټران او څومره پیسره ډاکټران ښځینه او نارینه باید هلته واوسي او ضرورت څومره څه ده او فعلا په کوم حالت کې ده؟ اول باید ووایو چې په پکتیا کې په دغه حالت مجهز روغتون پخوا نه و، اما کال را په دې خوا په پکتیا کې دغه حوزوي روغتون لرو چې د تجهیزاتو له مخې د تیر په نسبت تقریبا ډیر زیات تفاوت لري او ډیر زیات توپیر لري. دغه په اصطلاح دغه روغتون د تیر په نسبت ډیرو مریضانو ته جواب ویلی شي، اما کراسو د زون په کچه دغه یادوو چې دغه روغتون باید زون په کچه مریضان ولري او تداوي کړي، هغسې بیا امکانات نه لري. ښه بېلګه د تشکیل په ارتباط ده چې تیر کال هم موږ هم والي صاحب ته او د سیاست عامې مشر ته یا رئیس ته خپله د روغتون سرطبیب ته موږ بار بار د دې په هکله شکایت کړی ده چې دغه تشکیل بسنه نه کوي، ځکه د اردوونکو خبره زه تاییدوم چې په دې روغتون کې نهایتا زیات بیروبار وي. کوم پرسونل او کوم ټیم چې اوس په هسپتال کې کار کوي په روغتون کې کار کوي دا د دې جوګه نه ده چې دومره غټ تعداد
ډاکټر صاحب سهار یو مسله ده دلته چې شاید پرسونل کم ولري، نرسانی مو کمی وي، ډاکټرانی خصوصا ښځینه ډاکټرانی مو کمی وي، چې په دې ټوله لویه پکتیا کې دا ستونزه شته. یو علت خو وایي دام ده چې په پکتیا کې وایي نجونې تر اتم او لسم پورې درس ووایي بیا یې په نیمه کې پرېږدي، اکثره لوړې زده کړې نه کوي چې ډاکټرانی شي او د دې خپلې ټولنې په درد خوري، او لنور سیمو اکثره ډاکټران یو نرسانی نه غواړي چې پکتیا ته لاړ شي یا یو لری ولایت ته لاړ شي. په دې اړه څه وایست؟
کاملا دلته ځینې کلتوري محدودیتونه چې په خوا یې درلودل پکتیا یا لری پرتو سیمو دا کلتوري محدودیتونه درلودل چې خپل لوڼی به ښوونځي ته کله به چې دوی عمر زیات شو نه به یې لېږلې چې هلته زده کړو کې درس وایي او بالاخره تیپ ښوونځي ته بریالی او بیا د تیم پوهنځي نه د فراغت سند ترلاسه کړي او پکتیا ته او پکتیاوالو ته بالخصوص ښځینه ته د خدمت مفتر شي. دا مسله پخوا نهایتا زیاته وه، دا کاملا تاییدو. ځینې کلتوري محدودیتونه موجود ول چې د دې په اصطلاح د دې غټې لاسته راوړنې مخه نیولې وه، اما اوس د خلکو ذهنیتونو ډېر زیات بدلون کړی ده. موږ اکثره داسې ولسوالۍ لرو چې ښه مثال د سمکنوی ولسوالۍ ده. د سمکنوی په ولسوالۍ کې حتی د مرکز په تناسب د نیمایي نه په زیات تعداد کې ښځینه په اصطلاح شاګردان لرو ښځینه نجونې لرو چې هغه مکتب ته ځي او هلته زده کړې کوي. نو دلته موخه دا ده چې رښتیا هم خو دا ستونزه موجوده وه، اما اوس کلتوري په هغه صحت کې نه دي چې د نجونو د تعلیم مخه ونیسي او بالخصوص د طبابت په برخه کې موږ نجونې ونه لرو. اوس په پکتیا پوهنتون کې د پکتیا محصلین دي، مثلا د نورو ولایتونو هم شته، خو د پکتیا پوهنتون په ټیپ پوهنځي کې د پکتیا نجونې شته چې هلته زده کړه کوي او درس وایي، او په نورو ولایتونو کې هم شته چې دوی نورو ولایتونو ته البته پوهنتونو ته کامیاب شوي دي او هلته په زده کړه بوخت دي او بیا، اما اوس یې نه لرو. دا واقعیت ده چې په پکتیا کې موږ د ګوتو په شمار یو څو ډاکټرانې په بازار کې لرو، ښځینه ډاکټرانې چې خلک ورځي
اول ته تداوی ته خلک راځي. سلامت اوسه ډاکټر صاحب سحر. اوسم اسرت صاحب ستاسو نوبت ته لمړنۍ اوریدونکي امیر جانو د ګلغونډي د کلی البته دی ځاځي اریوب له ولسوالۍ څخه ټلیفون کړی وو، خبرې به مو په یاد وي، مهرباني.
بله، دوی فکر کوم سړک مشخص نکو یا ما و نورې د سم
په یو سړک نو یو سړک به تیر شوی ولسوالۍ ته څو سړک خو به ګومان نکوم. دا وایي چې منزور شوی وو 40 میلیون افغانۍ به شاید ورته منزور شوی وي چې سړک جوړ نشو وای اس کار نه شو.
طبیعي ده دا 40 میلیون افغانۍ باندې طبیعي ده څاروان سب چې پوخ سړک نه جوړیږي او د کلیو پراختیا
وزارت چې کوم خامه شکل باندې جوړیږي نو د دوی تقاضا ممکن نه به چې دا باید پوخ جوړ شوی وای. خیر پاس صورت باندې هر څه خپل وخت باندې ترسره کیږي. دولت خپلو امکاناتو ته او لومړیتوبونو ته په کتو باندې حرکت کوي. انشاءالله د ته به هم په خپل وخت باندې هم سړک جوړ شي. هم به د منډۍ غر باندې مخکې مره نه واچو د خپل وخت باندې سرمایه ګذاري کیدونکي دا د دولت په کچه په کل کې دولت دې ته
پلان لري. بله پوښتنې ډېرې دي او وخت ډېر کم پاتې دی.
لنډې وایم بل د احمد ابان چې ورور د برېښنا په مورد باندې وویل مخکې ما یادونه کړې وه چې 10,000 کورونو ته برېښنا د مرکز ګردیز ورکولای کېږي. له دې نه وروسته د خیمې په شکل باندې همدغه برېښنا نورو سیمو ته چې هغه مرکز ته نږدې ولسوالۍ دي د هغوی ځینو برخو ته برېښنا رسول کېږي. په راتلونکي کال کې موږ د 15,000 نورو کورونو ته د برېښنا غوښتنه کړې ده چې د مرکز یو شمېر پاتې سیمې چې هغه د مرکز ملحقات دي او همدارنګه د احمد ابا یو شمېر سیمې او موږ به هڅه وکړو چې د زرمت یو شمېر سیمې هم د پوښښ نه لاندې راشي. نو دا په مرکزي کچه باندې هم د امکاناتو شتون او د هغوی تعهد ته هم اړتیا لري. بل د چمچنګو بند په مورد باندې دوی یادونه وکړله. نو دوی په جریان کې دي که د احمد ابا اوسېدونکي وي چې د دې قرارداد بیا هم په تېرو څو میاشتو کې د یو روسي شرکت سره چې په دې برخه کې ته ډېر کار کړی و د بندونو د جوړولو له هغه سره قرارداد شوی و. خو کومو شرایطو چې دا قرارداد لاسلیک شوی و واقعا هم په هماغه شرایطو باندې شرکت نه شوای کولای یعنی چې دا سره بندې جوړ کړی وای. دغه هم یو لامل د دې و چې دا کار پیل نه شي. دویم لامل یې په وزارت په کچه ستونزه وه چې بل اخره تاسو ولیدل چې په هغه وزارت پر رهبرۍ په کچه باندې تغیرات راغلل او د هغه تغیراتو یو لامل د مچلغو بند او د ځون نور په مورد بندونو په مورد باندې د جمهور ناخوښي ولګي. یاد وزارت د اوبو د برېښنا وزارت له رهبرۍ څخه په راتلونکو وختونو کې د دې قرارداد په داسې شکل باندې ډیزاین شوی دی چې د سروې او ډیزاین برخه یې چې یوې کمپنۍ په تېرو وختونو کې تقریبا 80% کړې ده هغه ته په قرارداد دا ورکول شوی ده. او دویمه برخه چې هغه ځینې داخلي سړکونه دي د بند په ساحه کې او ابتدایي ساختمانونه دي چې د پرسونل قرارداد به وي یو شمېر نور ملحقات دي د دې قرارداد له بلې کمپنۍ سره کېږي او د عمومي ساختمان چې د بند ده د هغه قرارداد به له یو بل شرکت سره په لنډ وخت کې وشي. رئیس صاحب جمهور په دې مورد باندې پکتیا ته په تېرو ورځو کې یو هیات لوړ پوړی هیات هم را لېږلی و چې د اوبو برېښنا سرپرست وزیر هم په هغه کې وو. موږ د بند ساحې ته ولاړو له هغه نه نږدې نه دوی هم لیدنه وکړله. نو انشاءالله په دې برخه کې مرکز توجه کړې ده او امیدواري داسې موجوده چې په دې باندې نظر کار پیل شي. بل د
بله په برخه کې ډاکټر صاحب سحر شخ مفصل خبري وکړي او کدي ګردیز دندې
فقط پلان ډول باندې تم را یادونه کوم چې لدغه روختون نه تقاضا زیاته شوې ده. مخ د دې پرسونل سحر صاحب وویل چې پرسونل اوس هم کمبود کوي. کمبود به کوي بالکل په دې کې شک نشته. خو زه د مثال په توګه ویلی شم چې څومره د دې په امکاناتو کې په تېر یو کال کې زیاتوالی راغلی. په تېرو 1900 کلونو کې 143 تنه پرسونل دې روختون درلود له اجیر نه له ګارد نه نیولې تر متخصص پورې. او په تېر یو کال کې د هغه 1900 کلونو د 143 په پرتله باندې 149 تنه نور د ته استخدام شوی دی. دا فقط یوازې په تېر یو کال کې دی. په دې کې متخصصین هم دي، اداري کارکوونکي هم دي او د لاندې کچې کارمندان هم دي. د دې روغتون و څانګې نوې فعال شوې دي چې هرې څانګې ته پرسونل هم استخدام شوی، هرې څانګې ته امکانات هم او وارد هم ورته ځان ته ورکول شوی ده. د مثال په توګه د غوږ پوزې او ستوني څانګه، د سترګې څانګه، عقلي عصبي څانګه، د طبي عطلي څانګه، د آی سي یو یا د بیړنیو وخیمو مریضانو څانګه، د جلدي څانګه،
دا هغه څنګه دي چې په دې کې په تیر یو سال کې زیات شوی دی. د موګه فیلند دی عام روغتیا ریاست اړوند دی ریاست دی ودانه چې اوس بشپړه شوی ده. هغه باندې چې کار روان دی د ترڅنګ د توبرکلوز د ځون په کچا دی درملنې مرکز په څو ورځو کې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي چې د دې برخې مریضان به په حوزوي روغتون باندې کم شي او لامه غځای نه درملنه کیږي. د ریسرچ لابراتوار ودانې ګټه اخیستنې ته په څو ورځو کې سپارل کیږي. مجهزه ودانې ورته جوړه شوې ده. د حوزوي روغتون ترڅنګ د ځون په کچا د دې اړوند چې کوم مراجعین یې هغه به هم په حوزوي روغتون باندې بوج کم کړي. همداراز د پرسونل د کمبود تاسو یادونه وکړله. موږ په تېرو څو ورځو کې د دوه کلنو نیمات عالي طبي زده کړو د انسټیټیوټ چې د ځون په کچا د سویل ختیځ ځون په کچا جوړیږي د دې بنسټ ډبره کېښودله. کار یې عملا روان دی او دا به موږ هغه د پرسونل چې کوم
مسلکډېره کور ودان خوشاله اوسه سلامت اوسه. نور وخت نه لرو. د پکتیا د والی لویان شغلی عبدالله حسرت او د مندنی ټولنې لفعال ډاکټر شفیق الله سحر څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري.
تاریخ نن تپکتا